کړې مشي د مشال ویډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کیلي او سلامونه ومني د دې خبري غړې د سر موضوع د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر هغه بیان دی چې وایي د وفاق نه بعد د صوبې د بجلی په مت کې بقایجات چې 1510 ارب روپۍ جوړیږي دا به په هر حال کې اخلي. د دې ترڅنګ په خپرونه کې ځینې امنیتي او د دې ترڅنګ احتجاجي راپورونه د خپرونه کې راځي شوې دي تر پای کرا سره مل پاتې شوې او یو راپور تاسو په امر راګرځوم د شور د الودګي باره کې هم را سره شته فاول خبرونه. ستړي مشهورون به د مشال د خبرونو سرټکی نن د مای پر و ماده پاکستانی پوز د اماړي کو سانګي اس پی آر ویلي د افغانستان او سوال په پاکستان بریدونه تر سره کوي او پاکستان د دې ثبوتون لري. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې پر احتجاج ناست مشران وایي سبا له لوی جرګه غوښتي چې پکې په خپل راتلونکي کړنلار او د حکومت سره د خبرو لپاره به یو مذاکراتي ډله ټاکي. په پاکستان کې د امریکا سفارت په خیبر پښتونخوا کې د اف سی او پولیسو په محکمه کې د خلکو د برتۍ لپاره د نوي بیرکونو پرانیسته کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن د مې پر ومه د پاکستاني پوز د اماړي کو سانګي ویلي د افغانستان وسلوال په پاکستان بریدونه تر سره کوي. د اس پی آر ویان میجر جنرال احمد شریف نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه ځان مرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و چې د مارچ په 16مه د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې پر چینایي انجینرانو شوی و. د وویل چې دوی داسې ثبوتونه لري چې دغه برید کوونکي ترهګر او د هغوی مرستیالان له افغانستانه کنټرولېدل او ځانمرګي بریدګر هم یو افغان و. د مارچ په 16مه د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 5 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شوی و. هغو انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ورستو کې دغه ډول تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن په 4مه ورځ هم د احتجاج له امله د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره بنده ده. دا احتجاج ورستو له هغې پیل شو چې کله د مئی پر 4مه د چمن د پرلتوالو په خبره سرحدي عسکرو پر احتجاجي کیمپ ډزې وکړې چې پکې یو تن ووژل شو او 10 نور ژوبل شول. خو بلخوا د سیمې سرحدي عسکرو پر احتجاج کوونکو د برید کولو تورونه رد کړي دي. د ورستو حالاتو له وجې د سیمې د پاسپورټ دفتر هم تړل شوی دی. د جنوبی وزیرستان په د شمالي وزیرستان د میرعلي تانی یو چارواکي او ځایي اوسیدونکو د نوم نه خوځولو په شرط مشال لیلیو ته ویلي چې پرون د مئی پر 16مه په یو هدفي برید کې د ټرک ډرایور وژل شوی دی. د پولیسو چارواکو د سیمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو له مخې وژل شوی تن یاسر شاه نومېده چې د خیبر ضلع د جمرو د اوسیدونکي و. په سیمه کې به یې پوځیانو ته اوبه رسولې. د دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې پر احتجاج ناست مشران وایي سبا له لوی جرګه غوښتي چې پکې په خپل راتلونکي کړنلار او د حکومت سره د خبرو لپاره به یو مذاکراتي ډله ټاکي. دا پرلت نږدې 1 میاشتې وړاندې د 2023 زیږدیز کال د نومبر له 12مې راهیسې پیل شوی او په ترڅ کې خلک له حکومته اتلس غوښتنې لري. دوی د سکولونو، هسپتالونو او نورو سهولتونو مطالبه هم کوي خو تر ټولو لومړی غوښتنه یې دا ده چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو شرط ختم کړل شي. د پرلت یو مشر محب وزیر مشال لیلیو ته وویل د حکومت لغاړې د پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره څوک نه دي ورغلي. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان د پرلتوالو د سرګندونو په اړه پرون مشال لیلیو ته وویل چې په دې اړه به دوی سره خبرې اترې کیږي. په مومندو کې د احتجاج په توګه د ځینو تانو دروازې تړلې او د خلکو راپورونه یا ایف آی آر نه درجوي. د سیمې پولیس چارواکي وایي دوی دا ګام ځکه پورته کړی چې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو پولیس هغوی ته د پولیسو پروتوکول نه ورکوي. د مومندو د پولیسو مشر ډي اس پي جاوید خان مومند نن مشال لیډیو ته وویل تېره ورځ د میچنای ګیټ تانې د مومندو د پولیسو یو ګاډی نیولی او د ډي اس پي ایاز خان ورور یې گرفتاره کړی و. او زیاتوی د پیښور پولیسو چارواکو په دغه اړه د مومندو د پولیسو هیڅ قانوني حیثیت نه منلو. د سوات ضلع د تنورونو اتحادیې نن په ټوله ضلع کې کار بندیز اعلان کړی. د سیمې د تنورونو مالکانو کارکوونکي وایي حکومت دې په سرکاري نرخ د ډوډۍ بیا ګرانه کړي، ځکه چې دوی ته د غنم اوړه ګران پرېوځي، نو څنګه یې ډوډۍ په ارزانه بیا خرڅ کړي. د سیمې د تنورونو د اتحادیې جنرل سکرتر نعیم خان چې په مینګوره کې د ډوډۍ او پخولو تنور لري وایي چې د کومو وړو نرخ کم شوی له هغې نه ډوډۍ نه جوړیږي.
چون کې مونږ فین نه روټۍ پخو، مونږ د وړو نه روټۍ نه پخو. پنجاب دی الته کې سره وړي، الته کې پتیره روټۍ ده، نو سواد کې خو پتیره نشته، خمبیره ده، د فین نه تیاریږي. نو مونږ د فین نه ریټ کوو، مونږ ته د فین ریټ تر دې ساته پورې که پنجاب کې کم دی، په سواد کې اوس مونږ ته هغه ریټ باندې ویلی.
بلخوا د سوات ضلع مرستیال کمشنر سهیل خان په دغاړه مشال ریډیو ته وویل چې په وروستو کې د وړو په نرخ کې 10% نه زیات کمی راغلی او ځکه په سرکاري نرخنامه کې د ډوډۍ بیا کمه کړل شوې ده. خو له دې وړاندې هم په خیبر پښتونخوا کې د تنورونو مالکانو او نانبایانو هم د ډوډۍ د نرخ زیاتولو لپاره احتجاج کړی. اسرائیلی پوځ نن د مئی پر وماله مصر سره نږدې د غزې تړانګې د رفح سرحدي لارې کنټرول ترلاسه کړی. چارواکي وایي له دې سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند خبرو ته تاوان رسېدی شي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. اسرائیل پوځ ویلي د دوی دغه بریګیډ د رفح پولي ترمنځ سهار رسېدلی دی او هلته مصر ته د تلونکو کډوالو د چارو کنټرول اخیستی. د اسرائیلی پوځ لخوا په ځینو ویډیوګانو کې خبردل شوي چې هغه سیمې ته د دوی یو ټینک داخليږي. اسرائیلی پوځي چارواکي وایي د دغه سیمې کنټرول دی له هغو راپورونو وروسته نیولی دی چې پکې راغلي پر دغه سیمو وسلوال خوندي ځایونه د پناه لپاره وړي. او وروستی خبر دا چې په پاکستان کې د امریکا سفارت په خیبر پښتونخوا کې د اف سي او پولیسو په محکمه کې د ښځو د برتۍ لپاره د نوي بیرکونو پرانسته کړي. په پیښور کې د امریکا د کونسلګرۍ لخوا خپور شوي او بیان کې ویل شوي چې د امریکا په سفارت کې د مخدره موادو د قانون د تطبیق د چارو د نړیوالې ادارې په مالي مرسته دا د اوسېدو بیرکونه په دې موخه جوړ کړل شوي دي چې په یادو امنیتي ادارو کې د ښځو برتۍ کولو ته مخاواره شي. په بیان کې راغلي چې د دې پروژې پرانسته د امریکا په سفارت کې مرستیال انډریو جی شوفر په پیښور کې کونسل جنرل شانت مور وکړه. د بیان له مخه دا پروژه به د $1 میلیون په مالی مرسته په 2 کالو کې سرته رسي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یما او کتر پای را سره مل پاتې شوی ځنې دا محمد طالب به هم وره. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي چې وفاق سره د خیبر پختونخوا د بجلی د بقایجات 1510 ارب ته رسیدلي، خو شنون کې وایي چې وفاق سره باید د خیبر پختونخوا حکومت د کار دپاره تعلقات بحال کړي.
بدقسمتي دا چې زمونږ صوبایي حکومت په دغه حواله باندې تر اوسه پورې هیڅ قسم له سنجیدګي نه ده ښودلی. پکار ده چې یو ورکینګ ریلیشن شپ جوړ کړي.
سوات کې نانبیان په احتجاج دي او دوی وایي چې دوی ته کم نرخ حکومت ټاکلی په هغې دوی روټۍ نشي خرڅولی. د ماحول آلودګي یوازې د ګندګۍ نه جوړیږي، بلکې ماحول د شور د آلودګۍ سره هم مخ دی او د شور د آلودګۍ د وجې نه د خلکو روحي، ذهني او نفسیاتي بیماری زیاتې شوي.
دومره شر سر یې را باندې وی کنه چې څه خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی بوج وی بوج ګاډي غړ غړ ګاډي رواني لندونه دی او خوشور خزيات دی.
قبلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي تاسو مشالې دې د وګړي خبري غړای دا زستاسو قربا مجید بابر یما کتر پایرا سره مل پاتې شوې په دې خبري غړای کې مونږ یو شمیر راپورونه شننې او تبصری تاسو لپاره ځای کړی دي. ورزو د سر راپور تا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یمین ګنڈاپور یو ځل بیا له مرکزه د خپل بقای جاتو وښتنه کړې ده. هغه د مې په شپږم د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې پښتونخوا صوبا د ترهګرۍ ضد جنگ کې 1400 روپۍ مصرف کړي دي، خو مرکز ورته په دې کې سندي ورکړي او د بجلی د خالص ګډې 1510 ارب روپۍ هم مرکز ته ورپورې دي. هغه ویلي دي چې که مرکز صوبې ته خپل د ګیس، بجلی، تیلو او نور وسیلو د ګټې حق ورکړي، نو دا صوبه به د هیواد تر ټولو شتمنه صوبه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور دا خبره د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیون په مشهور پروګرام کیپیټل ټاک کې د سرګندونو پر مهال کړی ده. علي امین ګنڈاپور وویل چې صوبایي حکومت د ترګری ضد جنگ کې 1400 اربه روپۍ مصرف کړي دي، خو مرکز ورته په دغه پیسو کې سندي ورکړي او د بجلی د خالص ګټې 1510 اربه روپۍ او د قبایلي زیلو بقایجات هم مرکز ته ورپوري دي. شینون کې وایي په اصولي توګه د وزیر اعلی خبره سمه ده، خو په کار ده له مرکزه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره په رسنیو کې د بیانونو ورکولو په ځای یو د عمل قابل تګلاره جوړه شي. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
بدقسمتی دا چې زموږ صوبایي حکومت په دغه حواله باندې تر اوسه پورې هیڅ قسم له سنجیدګۍ نه ده ښودلې. په کار ده چې یو ورکینګ ریلیشن شپ جوړ کړي، یو طرف ته به ته سیاسي طور باندې په کار ده چې دوی سره ډایلاګ جاري وساتي، ټایم په ټایم په خپلو میټینګونو کې کوم چې د وفاق سره کېږي په هغې کې خپل حق دپاره آواز اوچت کړي، او بل طرف ته په عدالتونو کې او کوم چې وفاقي ادارې دي، نیپرا ده، په ان اف سي ده یا نور داسې کوم فورمز دي چې په هغې باندې خپل کیس چې دی په ښه انداز کې چې دا او جنگیږي په دې لپاره د دې لپاره چې سیاسي او عدالتي دواړه جنگ کول پکار دي.
د پاکستان د آئین له مخې وفاقي حکومت باید د ان اف سي فارمولې د لارې د هیواد ټولې ګټلې پیسې د وفاق او صوبو ترمنځ وویشي او په هره صوبه کې پیدا کېدونکي ګیس، تیل، بجلی او نورو وسیلو په ګټه کې صوبو ته خپله برخه ورکړي. په پیښور کې په مالی معاملاتو نظر لرونکی خبریال عرفان خان وایي د مرکز سره د صوبې د بقایجاتو دا معامله ډیره پخوانۍ ده، او په مرکز کې د تحریک انصاف د خپل حکومت په دور کې هم دا معامله نه و حل شوی.
د خیبر پختونخوا پیسې پاتې دي، د اے جی این قاضی فارمولې، د قبایلی ضلعو چې کوم حصه وه هغه، او دغه شان چې کوم د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان نه کیږي، یعنی نوی قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ نه کیدو په وجه باندې هم خیبر پختونخوا ته ډیر نقصان رسی، ځکه چې د قبایلی ضلعو کوم آبادی وه هغه خیبر پختونخوا کې شامل شوې ده، او د ان اف سی چې کوم تقسیمی کار دی نو هغه د 20% هغه د آبادی تناسب سره کیږي. نو چې 50-55 لک خلک په خیبر پختونخوا کې شامل شوی دی، نو پکار ده چې دغه تناسب په حصہ برابر دی خیبر پختونخوا ته خپل حصہ ورکړي، کوم چې وفاق نه ورکړي. دا د صوبې د مفاد نه زیات سیاسي مفاد ماته په دې کې ښکاري، او کدا چې نو نو چې کوم څلور کاله په وفاق په دې صوبې کې د یو جماعت حکومت، نو پکار و چې دوی دلته خپل 1140 روپۍ د صوبې له خو ورکړي وي، کوم چې نن دوی د وفاق نه په زور زبردستۍ باندې
غواړي. وفاقي حکومت د علي امین ګنڈاپور د غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي، خو د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف او د پښتونخوا د نوي اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د لومړي ملاقات پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف پښتونخوا صوبې ته د بقایجاتو ورکولو ډاډګیرنه ورکړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په سوات کې د تنور مالکان یا نانویان وایي چې حکومت د غنمو نرخ زیات کړی او د ډوډو نرخ یې کم کړی دی. دوی ویلي چې د حکومت دا پریکړه نه مني. دوی زیاته کړی چې دا احتجاج په توګه یې نن تنورونه نه دي بل کړي او ډوډۍ نه پخوي. بلخوا چارواکي وایي چې د وړو نرخونه ارزانه شوي، نو باید نانویان د ډوډۍ قیمت هم کم کړي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د ضلع سوات تنور ایسوسیشن په وینا ټول سوات کې ډوډو پخونکو نن کار بندیز دی، او د حکومت نه غوښتنه کوي چې سرکاري نرخ کې د ډوډۍ ګرانه کړي. دوی د حکومت په ضد نارې هم لګوي. په سلګونو د تنورو مالکان او کاروندار احتجاج کې ګډون کړی. د اتحادیې جنرال سکرتر نعیم خان چې منګوره کې د ډوډو پخولو تنور لري، وایي د کومو وړو چې نرخ کم شوی هغې نه ډوډۍ دوی نه پخوي.
خو چون کې مونږه فین نه روټۍ پخو، مونږ د وړو نه روټۍ نه پخو. پنجاب دی هلته کې سره وړی، هلته کې پتیره روټۍ ده، نو سواد کې خو پتیره نشته، خمبیره ده، دا فین نه تیاریږي. نو مونږ د فین نه ریټ کوو، مونږ ته د فین ریټ تر دې ساعته پورې که پنجاب کې کم دی، په سواد کې اوس مونږ ته هغه ریټ باندې ویلی. لکه د 2013 زمونږ د دغه روانو، خو بهرحال اوس هغه یو خوستاقه نرخنامه را لېږلې ده، نو مونږ هغه هم د دو سره اګری مونږ په هغې باندې دغه ونه کوو. خو بهرحال کوم دو ته مونږ انتظامیې ته بار دا ویل چې مونږ ته ریټ را وړو، ریټ چې څنګه ته زمانه روټۍ ریټ غواړي، داسې مال د وړو ریټ راکا. نو نه پوهېږو چې پاغو باندې ولی دا حکومت کمزور دی سو جرا چاغل ریټ نشته مال ریټ ته نو موږ دغه مطابق نن بس مجبور خپل دکانونه بند کړو.
احتجاجي مظاهرې ته د یاد اتحادی بشر سبزری خان وینا کې ویل چې زیاتره ترورو مالکان په تاوان کې روان دي، دوی نور تاوان ته جوړ نه دي.
مہنگا آٹا سستا روٹی، مہنگا آٹا سستا روٹی، زمنگ دا وزیر اعلی ناجائز نرخ نامہ، شل کال منگ دولا روٹے پخی کرے منگ لا چا سے انعام رانا کو کمن پا کسے کے شل کال روٹے پخ کری دا کسی نا چرتا چا بچے نا کچون نظر آ رہا ہے. منگ دا پیا ہم دا دی خدمت تنر ہم تیار ہوں، پیا ہم تیار ہوں کو کچری دا دا ناجائز فیصلے نمنگا پخپل بچو بانے نور دا عوام خدمت کو تیار نہیں.
پرخوا د ضلع سوات پرستیال کمشنر سویل خان په دا اړه مشال لیډو ته وویل چې تیرو لنډو ورځو کې د وړو په نرخ کې 10% نه زیات کمی راغلی. د حکومت لخوا د ډوډو سرکاري نرخنامه جاری شوی او دوی هم په هغې د عمل کولو هڅې کوي.
خلکو کمپلینس لکه دا خو یو څو کسان دي، چند کسان دي، د هغوی اسوسیشن دی، خو د خلکو کمپلینس دي کنه، هغه خو د جنرل پبلک کمپلینس دي کنه. او روزانه په روټۍ باندې دا دغه دی چې تاسو چې کم قیمت مختص کړی دی د هغې دپاره هغه فالو کېږي نه، داغی کمپلائنس نه کیږي.
د تنورونو مالکانو د هړتال له وجې د سوات په بیلابیل سیمو کې کورونو کې دننه سره سره سیمه کې هوټلو ته هم مشکلات را پیښ شوي او زیاتره خوراک ځایونو کې د ډوډۍ په ځای ورجې پخ کړای شوي. د تنورونو مالکان وایي چې د دوی غوښتنې پوره کېدو پورې به احتجاج روان وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومند تا د قبایلی دلو د انضمام پر وخت د قبایلی سیمو ګڼ خاصدار په پولیسو کې شامل کړل شوی وو. په مومندو کې دغه پولیسو اوس احتجاج کړی دی او وایي چې د بندوبستي سیمو پولیسو یې قانوني حیثیت نه مني. پولیسو دا احتجاج له پرون راهیسې پیل کړی دی او تاڼې یې هم تړلي. دا پولیس وایي چې باید حکومت ورسره د مراعاتو په ګډون کړي ژمنې پوره کړي. د احتجاج کوونکو د تازه غوښتنو په اړه له حکومتي چارواکو مشال لیډیو تاسنی دی ویلی. تفصیل شانواز ترک زیناورو.
په مومند کې د خاصدارونو پولیسو ته زم شوی وغړو د مې دوش پګمنه احتجاج شروع کړي. دوی بیلا بیلو تاڼو ته تالی هم لګولي او کار بندې کړي. د مومند دغه پولیس وای د خیبر پختونخوا پولیس دی، دوی ته د مستقل پولیسو په شان د سرویس سټرکچر یا د خدماتو ډانچه ورکړي. له هغې وروسته به دوی ومني چې دوی ګنې مستقل پولیسو ته اوختلي غړي دي. د مومندو پولیسو دغه احتجاج له هغې وروسته شروع کړی چې تېره ورځ پېښور کې د میچنې ګیټ تاڼۍ پولیسو د مومندو دیو ډي ایس پي ایاز خان ګاډی نیولی و. دغه ګاډی تاڼۍ ته بوتلی و او د مومندو د پولیسو په خبره د پېښور پولیسو بیا د مومندو د پولیسو هیڅ قانوني حیثیت نه مانه. د مومندو د پولیسو ډي ایس پي جاوید خان مومند چې په خاصدارو کې صوبیدار میجر په څوکۍ ګمارل شوی و، مشال ریډیو ته د مای په اومه وویل
احتجاج کم دی دا بجاری داغه پوری چې منګه چې پولیس کم مشران دی ای جی شو یا ډی جی شو او مذاکرات تر ته ناس نه یو زمنګه خبرې نه منلې شوی برټین کې لیکلی نه راکړي. نو دا به ان شاء الله داغه پوری جاری او نن د غم راځي را روان دي خیبر ولم راسه رابطه کړي او چې در رواني نن برازي او باجا وړم راځي.
جاوید خان مومن زیات کړه چې د خاصدارو پولیسو ته د انضمام په وخت دوی د خیبر پختونخوا حکومت ته 22 نکاتي ایجنډا ایښودلې و، باید هغه دې عملي کړی شي. د محمود د پولیس یو بل ڈی ایس پی خالد خان مشال ریډیو ته د دغه نکاتو درې پانی مسویده هم شریک کړه. په دغه کې د ځینو مهمو نقطو تر مخې دوی د حکومت غوښتلی چې خاصدار د انضمام نه پس په پولیسو کې د هر رقم مراتو سره واخلي. هغه داسې لکه څنګه چې په بلوچستان کې د لیویز سواکونه د پولیسو ډیوټي کوي. بل نقطه دا چې که حکومت خاصدار پولیسو تاړوي نو په قبایلي ضلعو کې چې څومره هم خاصدار او لیوي ځواکونه دي بغیر د کوم شرطه دي مکمل پولیسو ته واړوي، مانا چې دوی ته دي سرویس سټرکچر هم ورکي. یو بل نقطه کې بیا دا هم لیکلي خاصدار خانداني میراث دی، مانا دغه نوکری یا مراد د خاندان پسې تروم رتړلې وي، دا سلار دې ورته برابر شي چې ګنې دغه میراث ختم نشي. یو نقطه کې بیا دا هم لیکلي شوی چې د خاصدارو موجوده سینیارټي مانا د عہدی مشري دي وونه چړل شي او د ضلع پولیس افسر نه علاوه نور پولیس افسران به د بهرني ضلعو نه دغه ضلعو ته نه ورلیږل کیږي. په 22مه او اخیره نقطه کې بیا دا هم غوښتنه کړې وه چې صوبیدار میجر د ډي ایس پي واخیستل شي او د خپل ضلع نه د بیا بهر وونه لیږل شي. د جاوید خان په خبره نن د مې په و مې په محمود کې و غونډه هم کېدونکې ده او امکانات دي چې هغه کې دراتلون کې د پاره کومې خبرې وشي د پیښور د میچنې ګیټ تانې سره درابطي پوښت د تانې مدد محرر مشهد رډي ته وویل دوی ګاډۍ واپس پرې خې ده او کوم قانوني رپورټ یا روزنامچې نه ده لیکلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونه په دې برخه کې ورو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې له تیرو نږدې وو میاشتو راهیسې پرلت روان دی چې پکې خلک له حکومته غوښتنه کوي چې د افغانستان لپاره د تګ راتګ پر مهال دې د پاسپورټونو ویدو شرط ختم کړل شي. پرلتوال وایي حکومت د هغوی هډو پوښتنه نه کوي، نو ځکه هغوی سبا یوه لویه جرګه جوړوي چې پکې به خپل راتلونکي پلان جوړوي. بل پلو د سیمې یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د خلکو غوښتنې هغوی ځکه نه شي پوره کولای چې پاسپورټونو ویزو پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړی ده. نور حال د اشتیاق مسید پراپور کې.
سویلی وزیرستان انګور اډه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ د پوره په زوی خلک کې د پاسپورټ شرط لګولی دی چې په وجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د انګور اډه احتجاجي درنې یو مشر عبدالله وزیر ویایي احتجاجی درنے دوا نور مشرون ویائی چې د پاکستان حکومتی چارواکی غوښتنه منلی ته تیار نه دی.
وزیر دای د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مې تعلق تای د انګور اډې د درنې او میاشتې کم او بیش پیرا کیږي. فلحال امیر د هیچا سره مذاکرات نه دي شوي، نه سیول انتظامی ارغلی دو او مقامی خال د انتهایی تکلیف سره مخامخ تای. مړی ته نشي ولتلای، نشته په ګډ بندې په شناختی کارت انټری نه کو چې د درې څلور ورځې د فیدل د پوره حال یار باندې او په ګډ کې انتهایی مشکل دی. زمونږ جنت میر ساکر د تعلق مې جنوبي وزیرستان انګور اډې نه دی. انګور اډا کې درنه لګیا دو د علاقې د پوره د تعلیم غوښتنه دو او سره د صحت او د بجلی او تنس مطالبه دي. د میزو میزا غوړي خدا بندې د میز کوم چې دم پورې یعنی د بوت پورې بندې میز با وته جرګر غوښته دو پاکو میز مذاکراتي کمیټیو جوړوي او مخکې درې می د میز د اعلی افسر سره خدا بندې خبره کی.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخه تا د انګور اډا احتجاجی درنه غوښتنه کښې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
دا سیده چې دا پاسپورت او د ویزې چې دا کوم پالیسی دا نو دا پالیسی د فیډرل ګورنمنت دا او هغه د دې ځای د پاره هم ده، د غلام خان د پاره هم ده، د چمن د پاره هم ده. دا شروع آر پار کوم قبایل ټرایب اوسېږي هغوی د پاره به دا سهولت چې هغه پاسپورټ باندې تلی راتلی شي او چې څوک افغانۍ دی یا د بل ځای دی نو هغه به په ویزه باندې پراپر راځي. نو دا خبره شوې ده او دا د ټولو باندې لاګو شوې ده. نو بس دغه پالیسی ده، هغې کې خو زموږ سره د چین اختیار نشته. بله دا ده چې دا نورې کومه خبرې دي نو په مونږ شل پیرې خبرې کړې دي او دوی په خپله خبره باندې ولاړ دي. نو زما دا امید دی چې را دوی به دا دغه پریري احتجاج او لار به کولاو کړي، ځکه چې اوس لار د پیدلو کسانو لپاره هم بند شو ده. نو پای کې مریضان هم راتلی شي، په هغه کې دغه سټوډنټان دي چې زمونږ د آر پار په دغه باندې باندې اوسېږي هغه هر سات راځي او ماسپښین ځي. نو هغوی ته هم لار بنده ډېرو دنیا خلکو ته تکلیف جوړ کړی دی. نو زما دا خواست دی چې را دوی د احتجاج نور قلار شي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسېدونکي د تیر کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د پاسپورټ شرط واپس وخاستلې سره د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راونوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج له وجې د کوټې او چمن ترمنځ لوی لاره لا هم بند ده. احتجاج کوونکو د پاسپورت دفتر تر څنګ افغانستان ته د تونکي هر ډول ترانسپورت مخه هم نیولې ده. د چمن پرلتوالو لومړی په پولا د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو خلاف احتجاج کوو، خو اوس د پرلت تر څنګ دا نور احتجاج یې له هغه وروسته پیل کړی چې د دوی په وینا اف سي ځواک د مئی پر څلورمه پر کیمپ برید وکړ. بلخوا د سرحدي ځواک اف سي ویان مشال یې ته ویلي چې دا د هغوی خلاف دسیسه ده او دعوه یې وکړه چې دا کار پر لتوالو په خپله کړی، خو د دې دعوې د تصدیق لپاره یې کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړی. نور حال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پلت چیرمن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پلتوالو له لوري د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو څلورو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دې غوښتنې نوې منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لویه لاره نه خلاصوي. په دې ترڅ کې د چمن د پرلت یو مشر غوث الله وایي چې د افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت ستونزه د ټولو پښتون کام مسله ده.
موږ د چمن صدر کوټه پوری و هر ځای والا ته موږ وایو کپشن والا دی، قودلا خان والا دی، چراغ والا دی، کوټه والا دی، هر مشر ته و هر پارټي ته موږ دا خواست کوو چې د کوټه صدر چمن پوری دی هر ځای باندې سي سرکاري دفترونو نجم سره وڅړي. موږ و هر سړي ته وایو چورون دا یوازې د چمن مسله نه ده، دا د ټولو پښتانه غم دی چې موږ دا رقم قدمونه نه واخو. اته میاشتې دا پښتانه در په در کښې نستل خو امن ناست و. اخر بیا دی پرلت باندې ګولۍ وچلولې، ظلم یې وکړي، بلبرت یې وکړي، دا هیڅوک دونې ظلم نه کوي. موږ کوژک بند کړی دی، موږ حمایت وکړي، دوی علاقې دي بندې.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن دویمه ورځ هم د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی او ډېری خلکو هلته پرلت وهلې دي. پر دې مهال په خپله وینا کې د پرلت مشر مولوي منان ویلې دي چې نور به دوی په چمن کې د پاسپورت د جوړښت کار نه پرېږدي.
مقصد دا دی چې خلک د پاسپورټو څخه مخ واړي او چې کوم افسر ته به کده چې په دې پاسپورټ کې کار کوي هغه افسران چې دي هغه ته موږ جواب ورکړو چې وروره نور دا ولس چې دی و پاسپورټ و جوړولو ته تیار نه دی. چې کوم سرکاري ټیم یا مثلا دا پاسپورټ کې تر کومه ټیمو سرې کار کول کېږي موږ به سار راځو پر دا ځای باندې به کښېنو.
د دې احتجاج کوونکو له خوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ هم سړک د تیرو دوو ورځو راهیسې په چمن کې بند دی. بلخوا د پاکستان افغانستان ترمنځ د پاسپورټ او د ویزې په شرط نه یوازې په چمن کې احتجاجي پرلت روان دی، بلکې د مئی په شپږمه نیټه په پاکستان کې د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو اتحادیې تحریک تحفظ پاکستان لخوا د چمن د پرلت په ضد لاریونونه او مظاهرې سوي وې. په کوټه کې د یو لاریون وروسته پر منان چوک و مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو ویلي دي چې د یو پلان لاندې حکومت د افغانستان سره پر پوله د چمن خلک و خپل کاروبار او روزګار ته نه پرېږدي. وروسته د مشالېډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي سکتر کبیر افغان زیاته کړه چې دوی به کله هم د پښتون قام د معاشي ترقۍ په مخ کې خنډونه ونه مني.
ولس د زرګونو په تعداد کې ناست دی او د غوښتنه دغه ده چې موږ هیڅ د قانون برخلاف مطالبه نه لرو، د آئین برخلاف مطالبه نه لرو. زموږ ساده مطالبه دا ده چې زما مسجد هلته دی، زما د زراعت مځکه هلته ده، زما کور هلته دی، زما کاروبار دې خواته دی، مارکیټ مې وا خواته دی، کور مې ودې خواته دی. ما د سر دومره اجازه تراکه چې زه خپل کور ته ولاړ سم، خپل جماعت ته ولاړ سم، خپل زرین ځکه ته ولاړ سم، خپل درو ته ولاړ سم، خپل رشتہ دارانو ته ولاړ سم او خپل معاشي سرگرمیانی وکم. هم دغه خبره ده چې دا له تیرو اویا کالو سم په دغه انداز روانه وه، خو اوس د دې ملک حکمرانانو پر بارډر بندیزونه ولګول.
د دونې وړ ده چې په چمن کې تیر کال د اکتوبر د یویشتمې نیټې څخه احتجاجي پرلت پیل شوی دی، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوی دی د خبرونو د لنډیز. نن د مې پر ومه د پاکستانی پوځ د امریکو څنګه ویلي له افغانستان او سوال په پاکستان بریدونه تر سره کوي. د ایس پی آر ویان میجر جنرل احمد شریف نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه ځانمرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او چې د مارچ په 6مه د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بيشام سیمه کې پر چینایي انجینرانو شوی و. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستو کې دغه ډول تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خوره د هیچا پر رد نه کاروي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې پر احتجاج ناس مشران وایي سبا لا به لویه جرګه غوښتي چې پکې به خپل راتلونکي کړنلاره او د حکومت سره د خبرو لپاره به یوه مذاکراتي ډله ټاکي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن په څلورم ورځ هم د احتجاج له امله د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره بنده ده. د شمالي وزیرستان د میرعلي تاڼي یو چارواکي او ځایي اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال لیلو ته ویلي چې پرون د مې پر شپږمه په یو هدفي برید کې د ټرک یو ډرایور وژل شوی. تر دا مهال دغه برید مواري چا نه ده منلی. په مومندو کې پولیسو د احتجاج په توګه د ځینو تاڼو دروازې تړلي او د خلکو راپورونه یا اف آی آر نه درجوي. د سیمې پولیس چارواکي وایي دوی دا ګام ځکه پورته کړی چې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو پولیسو هغوی ته د پولیسو پروټوکول نه ورکوي. د سوات ضلع د تنورونو اتحادیې نن په ټوله دله کې کاربندیز اعلان کړی. د سیمې د تنورونو مالکانو کارکوونکي وایي حکومت دې په سرکاري نرخ کې د ډوډۍ بیا ګرانه کړي ځکه چې دوی ته د غنم اوړو ګران پریوځي نو څنګه یې ډوډۍ په ارزانه بیا خرڅه کړي. اسرائیلي پوځ نن د مې پر ومه له مصر سره نږدې د غزې تړانګې د رفا سرحدي لارې کنټرول ترلاسه کړی. چارواکي وایي له دې سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند خبرو ته تاوان رسېدی شي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې ده. په پاکستان کې د امریکا سفارت په خیبر پښتونخوا کې د اف سی او پولیسو په محکمه کې د ښځو د برتۍ لپاره د نوي بیرکونو پرانیسته کړې. دا بیرکونه د $1 میلیون په مالی مرسته جوړیږي. تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو او سترجو د پاتې راپورونو پر لور. د سعودي عرب یو مهم پلاوی چې په لسګونه پنګوال پکې شامل دي په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. پلاوی باپ په پاکستان کې د پنګونې فرصتونه لټوي. غواړي چې د سعودي شرکتونو سره په همکارۍ خپل صادرات زیات کړي. د سوداګرۍ وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سعودي د پنګونې مرستیال ابراهیم المبارک په مشرۍ پلاوی ته د سوداګرۍ وزیر جام کمال او د پټرولیم وزیر مصدق ملک په هوایي ډګر خراغلست وویل. د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو د پنګوالو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا او د ملي اقتصاد په بیلابیلو برخو کې د سوداګرۍ او پنګونې د فرصتونو په ګوته کول دي. تفصیل په دې راپور کې راشد خټک وړاندې کوي.
د سعودي عرب یو لوی وفد په درې ورځني سفر په 15 مې اسلام آباد ته راورسېدو. په وفد کې پلسګونو سرمایدار او د سعودي حکومت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. د وفد مشري د سعودي عرب د سوداګرۍ مرستيال وزیر ابراهیم المبارک کوي. د وفد غړي به د پاکستاني حکومتي خلکو او تجارانو سره ملاقاتونه کوي او ځایي تجاران به دوی ته په پاکستان کې د پنګونې لپاره وړاندیزونه وړاندې کوي. د پاکستان حکومت د سعودي عرب سره د تجارت زیاتولو او سرمایه‌کاری کولو په اړه ډېر هیله مند دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر جام کمال په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په سعودي وفد کې د ډېر شرکتونو نمائندگان هم شامل دي او دوی به د پاکستانی کمپنیانو مشرانو سره لیدل کتل کوي او د کرکلي معدنیاتو انساني منابعو انرژي کیمیاوي موادو انفارمیشن ټکنالوژي مذهبي سلګرۍ مخابراتو هوا بازار او اوبو په سکتورونو کې به په پنګونې بحث کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد هم یو له هغه کسانو څخه دی چې په پاکستان کې د سعودي عرب پنګونې په اړه ډېر هیله مند دي او وایي چې دې سره به د پاکستان اقتصاد پیاوړی شي.
د انویسټمنت خو کیږي با زکه چې دا اګریډ دی د مخکې نه دا اس ای اف سی جوړ شوی هم په دې بیک گراوند کې او اغه زمونږ د بیوروکراتیک د هرډلز نه تنګو نو دا اغه کټ شاټ کولو د پاره او د ملټیپل پاور فیکٹرز چې کوم دا کومل د پاره دا اس ای اف سی جوړ شوی هم د دې د پاره او د دې بیک گراوند کې زمونږ یو معاهده مغو سره شو د فری ټریډ د ګلف کوآپریشن کونسل سره نو زما خپل خیال دا چې انویسټمنت خو اغه سیریسلی نو دوی سره زمونږ سکوپ ډېر دی او دوی به وکي او مینلی د دوی انټرست په دوه سیزونو کې دلته
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې دا وفد دستي صرف د سرمایه‌کارۍ په امکاناتو بحث کوي او د حالاتو جایزه اخلي ځکه په نږدې وخت کې د سرمایه‌کارۍ ډېر امکان نشته.
سعودی کراؤن پرنس اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں پاکستان جب آ رہے ہیں تو اس دوران ہو سکتا ہے
سعودی عرب شہزادہ پر اتلون کو سو ہفتوں کی پاکستان ترازی کی دیشی خواہ وقت یسو تجارتی لوزنہ میں وشی تو پا سرمایہ کاری کے لیے وقت لگی زکا چھ سرمایہ دار اول زان پا ہوئی اور بیا سرمایہ کاری کوئی نو دا دیر اگدہ لارا دا دا بڑیر وقتی بھی کسوک اس اوئی چھ سعودی عرب پا پاکستان کے دمرا سرمایہ کاری کوئی دا وفد پا دید وہ دری روزوں کے لوزنہ میں نشی کوالے البتہ دا زمان ذاتی خیال لے کہ دیشی صورتحال بلشان بھی
یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہو سکتا ہے اس سے بہتر کو صورتحال ہو
دا یادوان ورڈا چھ تیر کل دا پاکستان نگران حکومت ویلو چھ سعودی عرب پا پاکستان کی 25 بلین ڈالر سرمایہ کاری کوئی دا سوداگرائی دا وزارت اعداد و شمار تر مخه دا روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 238 ملیون ډالر تجارت شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو هم په خیبر پختونخوا کې او د سرمایه کاری او د کارګزارۍ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د کروندګرو تنظیمونه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هغوی غنم دې په ښه بیه واخلي، خو دلته دا ستونزه موجوده ده چې نگران حکومت په خپل وخت کې زیات غنم له نورو هیوادونو اخیستي چې اوس د پنجاب حکومت سره ذخیره کې پراته دي. کروندګر وایي حکومت دې پلټنه وکړي چې پاکستان کې خپله په زیات انداز غنم پیدا کیږي، نو نگران حکومت ولې دومره زیات غنم له بهر راوغوښتل؟ غلام غوس پر دې موضوع راپور لري.
د تیر نگران حکومت په دور کې پاکستان ته له بهره په لوی مقدار کې د غنمو د درآمد کولو د راپورونو او د وفاقي کابینې د ډیویژن د کمیټې لخوا د دې د پلټنو پیل کولو وروسته د کروندګرو بیلابیلو تنظیمونو له حکومت غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې په ښه قیمت د کروندګرو نه غنم واغیستل شي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو د همکارۍ د کونسل جنرال سیکرتر لیاقت یوسفزی د مئی په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې کدا کال د کروندګرو نه په ښه قیمت غنم وانغیستل شو، نو په روانو کلونو کې به بیا کروندګر د غنمو کرته زړه نه خکوي.
ملک چې کوم خپل غنم دی نو دا ډېر زیات کرل شوی دی، او دا یو امکان پیدا شوی چې په ملک به د غنمو بحران په روانو کلونو کې ناراضي ځکه چې د خلکو رجحان د غنمو کار طرف ته تلو. خو د سګنی کال چې راکمې فیصلې زمونږ چارواکو کړې دي، بنیادي طور کم غنم په سګنی کال باندې ملک ته درآمد شوی دی په ډېر لوی مقدار کې، نو دغه اثرات بدای چې پر روان وخت کې به د غنمو کاش کدا صورتحال نو ډېر زیات به کمیږي. نو په کاردار چې حکومت فوري طور د غنمو خریداری په سرکاري نرخ باندې د ټولو زمیدارانو په ټول ملک شروع کی.
د کابینې ډیویژن د پلټنو کمیټې د اگست 2023 نه تر مارچ 2023 پوري له بهره پاکستان ته په ډیر لوی مقدار کې د غنمو د درآمد کولو راپور په رسمي توګه وفاقي کابینې ته نه دی وړاندې کړی، خو د پاکستان د بیلابیلو رسنیو د راپورونو تر مخه په دغه موده کې د نگران حکومت په دور کې د 1.1 ارب ډالرو غنم پاکستان ته درآمد شوی دی. په پنجاب کې د غنمو د راټولولو او ویشلو د ادارې پاسکو سره په داسې مهال په لوی مقدار کې درآمد شوی غنم پراته دي چې په خپله په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت دا وار زیات غنم شوی دي، او کروندګر په انتظار دي چې حکومت به په ښه نرخ د دوی نه غنم واخلي. په خیبر پښتونخوا کې د اتحادی کاشتکاران په نوم د کروندګرو د تنظیم مرستیال مشر داود جان وایي په پاکستان کې د لوی مقدار د غنمو د درآمد کولو دا سکینډل په داسې مهال مخې ته راغلو چې خپله د پاکستان کروندګرو د غنمو د خپل پیداوار په زیاتولو ډیره خواري کړې ده، او د غنمو په فصل یې ډیر لګښتونه راغلي دي.
د دې غنمو په پیداوار باندې د سرې په مت کې، د ټریکټر یې په مت کې، د بخار په مت کې، د ویانو د سپرېګانو په مت کې، د مزدور په مت کې، په دې باندې ډیر زیات خرچې شوي. سکینډل د وجې د هغې قیمت دور راغورځېده چې اوس زمیندار او کسان د غنم په پټو کې پراته دي او خریدار یې نشته.
خبریال او شینونکي لیاز علي وایي په مرکزي کچه د غنمو د درآمد کولو د سکینډل پلټنې پیل شوې دي، او که په شفاف ډول دا پلټنې ترسره شي نو معلومه به شي چې په دې کې د تیر نگران حکومت کوم چارواکي او ټیکداران لاس لري.
خو په نگران دور کې دا یره څرګند شو چې کېدی چې غنم کم شي، نو د بهر ملکونو نه تقریبا د 1 ارب ډالرو غنم په ګران قیمت واغستلې شو، او هغه دلته د پرایویټ ټیکدارانو په ذریعه پاکستان ته راوړلې شو. د مختلفو ادارو د رپورټونو تر مخه په کروڑونو روپۍ چې کوم دي مختلفو ټیکادارانو په دې کې وصولي کړې ده او بډو رشوتونو یاره ده. دا الزام هم لګي چې د هغه وخت نگران حکومت د خپل خوخو چې کوم ټیکادارانو هغوی ته ټیکې ورکړې وي او په هغې کې دا الزامات مخې ته راځي. خو چونکې حکومت تحقیق نه دی کړی، تفتیش نه دی شوی، نو د دې وجه نه زه دانشم ویلی چې څوک څوک دي. اوس دغه غنم چې کله پاکستان ته رالله، نو په دغه وخت کې د پاکستان خپل غنم هم مارکیټ ته راورسېدل. د بده مرغه دی وخت کې د پاسکو چې کوم د پنجاب د غنم اغوستلو اداره ده، هغه د دې خبرې جوګه نه ده چې هغه سره په سټور کې تقریبا د یو ارب ډالرو غنم پراته دي. نو د دې وجه نه هغه د مارکیټ ته اړ نه.
د پاکستان د رسنیو د راپورونو تر مخه کوم غنم چې له بهره درآمد شوی دي، نو د هغې معیار هم ښه نه دی. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر اتاتارر په دغه اړه د ډان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا راپورونه بې بنیاده بللي وو، او د کروندګرو د اندېښنو په ځواب کې د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي شوی دي چې حکومت به د پاسکو د ادارې د لارې د کروندګرو د ګټې لپاره د دوی نه 1.8 میلیونه ټنه غنم اخلي. خو بلې خواته د کسان احتیاط په نوم د کروندګرو ټولنې د غنمو د درآمد کولو په دې مسله د مې 10مه نیټه د احتجاج کولو لپاره مقرر کړی ده، او د یادی اتحادیې مشر خالد حسین کوکر په ملتان کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د غنمو د سکینډل په وجه د پاکستان د 6 کروڑو کروندګرو د متاثر کېدلو اندېښنه ده، نو په دې وجه به دوی د دې مسلې په سر احتجاج کوي.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډېر نېچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه
لږ خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
حکومت تیر شو خطیر یونیورسٹی نے دیر سے یو کو کالا جنا خلا جنا خود اسکولوں میں ہاں کا میں دے لکھا کم چوڑان دیو
تان دے ہیلی
دا ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال راڈیو سرا
تس مشال ریڈیو تو وگی پاپی خبر کی شور یا دا شور آلودگی دے رشوی دا د صحت مرزونو ماهرین وای ډیر شور د ذهنی ناروغو ترڅنګ د زړه بیماری هم جوړوي. په خبر کې خلک وای د کار او د دین علاوه د وینې د فشار سبب هم جوړیږي. نور تفصیل د پیښور نه په دې اړه د مونږ همکار وسیم سجاد را لېږلی چې د ټریفک په شور پیلي.
هر ډول شور دو رکشو ناکار آوازونه دو موټر سایکلو دو سوریکل شوی سایلنسرو غړمبار په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرندونه دو سودا د خرص لپاره په پیک اپ سو زکو کې نصب شوی لوډ سپیکري د پیخور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅونکي او اخیستونکي یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري. خدای یو ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د 13-15 کالونه په پیښور صدر کې په گاڑی فروټ خرڅوي مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سر یې را باندې وی کنه چې څه خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی گاڑی غړ غړ گاڑی رواني لندونه دی. خو شور خو زیات دی خامخا. روټین خپل نه راکوي چې کوټه لاړ شو مسخوتن نه لاس بچي روټین خپل نه راکوي. دومره دماغ خراب شي وي
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روډ په غاړه د مزدورانو تاقونه او کمرې ډیره وای. ورځی ستړي په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې لوجه ورته ځان د اعصابو ناروغ ښکاري. عمر خان د خیبر اوسیدونکی دی خو په پیښور صدر کې کار کوي. وایي حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو ګاډو پر ضد کاروایی وکړي. نوموړی زیاتوي
او کنه دا خو زیاتی دی شپې هم ډیفټي وکړه ورځې دلیله شو بیا دا مرسیکل والله تېرېږي دا انسان نه زور ورکوي مزغو دپاره ام مزغو دپاره نقصان دي ام جسم دپاره نقصان دي نه پوره کېږي که نه په یوه بجه ډیفټي وکړه بیا ټوله شپه لاره برټره پره کړي او دې سره بیا خوب نه شي.
د سیاحت ماهرین وایي د ډیر شور یا د شور آلودګي په انسان کې د یو شمیر مرضونو سبب جوړیږي په کومو کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهني ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکو بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تاسو اورئ نه دم یو سټیج کې داسې مرضی بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي هغې کې انزایټي ډیپریشن ډیفرنٹ سایکیټریک ډیزیز انسان ته کېدلی شي.
د سینسیز یا شماریاتو محکمې د شمیرو تر مخه پیښور د څلوېښت لکه نه سوا خلقو خار دی. د صحت پوهان وایي د ټریفک نظام کې کمیانی ډیریدونکي کارخانې او بې ځایه تیز هرنډونه په دومره لوی خار کې د شور لویه ذریعه ده. وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری. تاسو عمر سره ملگری شئی منگ پا youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی مونږ تر وسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ د خپرونه په دې برخه کې ورزو د ننګرهار مرکز جلال آباد ته. په جلال آباد ښار کې مزدوران د کار له نشوالي شکایت کوي. دوی وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی لاړوند چارواکو د روزګار موندلو غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه پیل کړې چې بېروزګاره ځوانان د حرفوي یا کسبي زده کړو په سینټرونو کې وروزي او د کار مارکیټ ته یې وړاندې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کېږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دو تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو کاروبار نشته دی مشکل ډېر زیات دی
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل روزانه زو راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي خو د بېروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو تر څنګ یو شمیر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولي وو. 3030 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا 8 تنه خارجي اتباع هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 اویا تنه منګه دا هغه ته دی وړ کاروبارونو یعنی حمایت چورتوي هغه تم دغه زمينه سازي کړی دا
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګاری شکایت کوي بلکې په کونړ نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمیر ځوانان د بیروزګاری له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کارموندلو غوښتنه کوي.
تاسو مشال لري ته وګورئ هم افغانستان کې پاتې کیږو ورو پکتیا ولایت ته. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوړوند د کډوالو په خارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. یاد روغتیایي مرکز چې د درې لکه اویا زره ډالرو په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ جوړیږي. ځایي خلکو لپاره به د داخله ماشومانو زیږون جراحي او واکسین په برخو کې خدمتونه وړاندې کوي. تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د روبات په سیمه کې د کډوالو د خارګوټي د اوسیدونکو د پرلپسې غوښتنو له کبله په یاد سیمه کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ د یو سمبال روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. روبات چې له خاره په نسبتا لرې سیمه کې ده په خواهی خلک اړول چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا نورو خصوصي روغتونونو ته بوزي. د یاد خارګوټ یو تن اوسیدونکي نیکنام مشال راډیو ته وویل
دا اولین ځل دی چې موږ غاک چا واورېدو. الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روانې دي موږ غواړو چې د دغو ډاکترانو هم همداسې په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي او دلته موږ ستونزې نور هم ډېرې دي. دا اولین ځل دی په دې شلو اتلسو کالو کې چې موږ ته دا خدمات وشو د کلینیک.
د نورو افغانانو په شان د ګردیز د کډوالو خارګوټي اوسیدونکي هم له بیکاره او بیوسۍ کړي یو زیاتوي چې د دوی ډېری کورنۍ نشي کولای د خپلو اولادونو لپاره د خوراک او پوښاک اړین توکي برابر کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی مولوي نورخان وایي
اکثره خلک دلته چرغلي دي بېځایه شوي دي نو هغه بیکاره دي چې د هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره عاجل مرستې وشي چې د هغوی د مشکلات حل شي او څه نه څه ستونزې چې دی د رزق او وسلو ته برابره شي چې هغه ستونزې مشکلات حل شي کاروبار برابر شي.
د مسؤلینو په وینا د ټولنې په دې روغتیایي مرکز کې به د داخله او ماشومانو ناروغیو درملنه او همدارنګه به د جراحۍ په برخه کې لومړنۍ مرستې او د زیږون د خدمتونو اسانتیاوې موجودې وي. دوی د پروژې په پلي کولو کې د سیموالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا رئیس خیرالله منصور ویل
اوسې سات یا انجوګانی په داسې چې کار کوي چې غږی کې مشکل نه د خلکو وي نه د حکومت دلته مشکل وي نو ما او تا په خپل لاس باندې هغه پروژه له ځان سره مخامخ کوو. نور به بیا سره خفه کیږو که چېرته دغه پروژې ته په رقم رقمو وسایلو امکاناتو په کړنو باندې که دغه پروژې ته موږ او تاسې مشکل رسوو.
د چارواکو په وینا چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا یو میلیون افغانان له ایرانه بیرته هیواد ته راوختي او د پاکستان څخه په اجباري اخراج کې نږدې شپږ لکه افغانان بیرته راستنه شوي چې هغوی سره د بیا میشتیدنې او د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې مرسته شوې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې په دې ورستو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په دې کې جنوبي ضلعې او په ځانګړې توګه وزیرستانونه لکه مروت، ټانک او ډېر اسمل خان هغه سیمې دي چې خلک یې ډېر اندېښمن دي. دوی وای هلتا د نامنه پیخي ورستر بل دياتيږي خود دوی په وینا حکومتي او امنيتي چارواکي د مخنيوي او امن پر ځای کول لپاره مناسب ګامونه نه اخلي خو هغه بیا وایي چې په ګڼو سیمو کې وسلوال په نخ کړی او د هغوی پر ضد عملیات جاری ساتي د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر په دې سیمو کې د روانو حالاتو په اړه دا راپور برابر کړی
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو لکه مروت ټانګ ډی خان او خواوشا کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې د غلطه په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې هم تیزی راغله د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو روانونی کې د بنو پمیریان کینګر پول پولیس پوستې او لکه مروت کې جلا جلا بریدونه وکړل خود پولیسو په وینا سمدستي ځوابي کاروایی وسلوال پر شا وتنبول په بنو شمالي وزیرستان کې په یو ورځ د مئی په سلورمه وسلوالو د شمالي وزیرستان جماعت اسلامي ګوند په خوانه د سیمې امیر او سپلګه کلی منتخب چیرمن ووژو او بنو کې د کالج استاد په هدفي برید کې ژوبل کړ بل ځای کس یې ووژلو بل طرف د پولیسو او فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري د فوز اماړي کو سانګ هم د مئی په سلورمه خپل بیان کې داوا کړې و چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال ووژل د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 15مه لکی مروت پیزو سیمنٹ فیکټری باندې هم وسلوالو برید کړی و دا د هغې وروسته چې په یاد ورځ مروتو کامی جرګې له حکومته او فوز د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې وې وروستیو نامنی د غلطه ځایي ولس د اندېښنو ښکار کړی سیډونکي او خبریال فخر کاکا خیلوی چې جنوبي ضلع داسې چاپیرچل کې دي چې افغانستان کې د جهاد په نوم جنگ لپاره دغه سیمې زیاتره کارول کیږي
دا جغرافیایي چې موجود دی د دې لامل دغلته کې که تاسو وګورئ مهاجر کې پونه ډېر تعداد کې دغه د کلو شوی وو بیا د جهاد ډېر غټ تعداد د دغه علاقو نه بده او منځنی افغانستان او مشرقی افغانستان دیہلی سلی کول جہادی پاکی غٹ نوم جلال الدین حقانی ستغلتا پا شمالی وزیرستان کے دیر غٹ مدرسہ و بیرنائی نیلے انم چوشو منگ بڑیر غٹ تعداد کی خارجی نوزان لپے جہادیان وی دا شمال للار ایران نواتل دیسی نیتا تا دیو غٹ جنگ آغاز منگولی دا
نوما وڑی و ویل چڈرہ اسماعیل خان دا پاکستان منز دے زیاتره پولې د جنوبی وزیرستان بیا د بلوچستان او پنجاب سره هم لګیدلې نو د وسلوالو مختلفې ډلې له دې ځایا هر اړخ ته خپل فعالیتونه مخ په وړاندې وړي
په کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولیس چې ډېر مات شو نو دا ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د سیمو وري واپس په خپل ځای ته راورسېدل ډېر اسماعیل خان په دې کې ډېر مهم کردار ادا کړی وجه دا ده چې دا د پاکستان منځ دی کوم چې یو طرف ته په بلوچستان سره میلاو ده نو بل طرف ته پنجاب سره میلاو ده او خپل دا د خیبر پختونخوا حصه ده او ډېر حصے جنوبی وزیرستان ضلع سره هم لګي کوه سلیمان کې ورسره ډېره بوکتی او خصوصا د کچي علاقه چې ورته کوم ځای کې چې مخکې نه وسلوال په پنجاب کې موجود دي د سند او د پنجاب بارډر باندې رقم په دغه سیمه کې راځي دغه وجه ده چې هر کله ته پټول پاکستان کې وسلوال موومنټ کې نه د ډېر اسماعیل خان نه په سره څه شکل کې تیریږي
د لکی مروت اوسیدونکو کې سیاسي فعال اختر ګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې ورستیو نامنۍ د دوی په ژوند ژور اغېز کړی د امن په نوم په وار وار غونډو جرګو غوښتنو باوجود هم د وسلوالو فعالیتونه ورځ تر بله زیاتېږي
لکی بنو ریخان دا سن سبا د کومې بدمنی په لپیټ باندې دي هر ورځ ونا ایوا بدمنی پیښه کېږي مشران نوجوانان کشران ټول په جرګو په غوښتنو په هر یو باندې ستړي شو خو ورځ پر ورځ د خلکو فعالیتونه زیاتېږي ورځ پر ورځ دلته بدمنی زیاتېږي کاروبار وده بیخي په جیبان دی ولاړه ده کاروباري ملګري دي هغه ته سوچ وکړه روان دي بار ته سرمایه منتقله کوي موږ مطالبه کوو چې دلته د سټیټ ته هغه دي امن راولي دلته امن بیخي خراب تھا
شمالی وزیرستان کې هم روان کال کې تر دې دمه اولز هدفي بریدونو پیښې شوې چې تیر 2023 کال کې دغه شمیر سلور سلوي خو په دغه بریدونو کې د 2013 کال راهسه تر دې دمه سلګونه ځایي مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان دینی عالمان خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوی ژوبل شوی دی. ځایي خلکو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د وسلوالو د بیا فعالیتونو شکایتونه کړي، احتجاجونه او پرلتونه یې کړي. د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړې. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړي. په بنو کې د فوج او پولیسو دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نمونه نه واخیستل، مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو فعالیتونو ختمولو لپاره منظم پلان روان دی. د دوی ضد د فوج او پولیسو کاروایی هم تند شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی